نشان میده میکروفون به همکارم سالم محمد سالم اسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
دیر منن سلطان سرور لطا سوریدون کتا از مال خواست سلام. په دې خبرونه کې اورئ چې د ناتو سرمنشي د امریکا د دفاع له سرپرست وزیر سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع خبرې وکړې ده او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت له ایراني چارواکو سره پر اقتصادي، تجارتي او ترانسپورتي همکاریو خبرې کوي. د اورزګان دیراوت ولسوالۍ ته تازه دمه ځواک رسېدلی دی. ایران وایي د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د شنبې له ورځې د تهران په ګډون د دغه هیواد په ښارونو کې پر فعالیتونو بندیزونه لګوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت تهران ته تللی چې د دغه هیواد له چارواکو سره پر اقتصادي، تجارتي او ترانسپورتي همکاریو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیاسي مرستیال میرویس ناب په مشرۍ افغان پلاوی به چې پرون تهران ته ورسېد، د ایران د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر عباس عراقچی سره د دوی هیوادونو د اوږدمهالو او هر اړخیزو همکاریو د سند پر نهایي کولو هم خبرې وکړي. د هیران د خواف او د افغانستان د هرات ولایت ترمنځ د ریل لارې پر افتتاح به هم د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیران وغږیږي. د اورزګان چارواکي وایي د هراوت ولسوالۍ ته کومکي ځواک رسېدلی. د اورزګان د والي ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل دغه ځواک به په دهراوت ولسوالۍ کې هغه سیمې تصفیه کړي چې په وروستیو ورځو کې طالبانو نیولي.
د دی ولسوالی د هغو سیمو د بیانولو د پاره او همدار ازلته د امنیتی تهدیداتو د مخنیوي په خاطر دی ولسوالی ته تازه دمي ځواکونه ورسېدل چې ان شاء الله په راتلونکو ورځو کې به د هغو سیمو د بیانولو د پاره عملیات پیل شي.
ساحل ونویل چې دی راوت ته څومره کومکي ځواک رسېدلی او کله به عملیات پیل کړي. خو د دی راوت امنیه قومندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د دی راوت بازار او ځینې دولتي ودانۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. په زابل کې امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په دوه جلا عملیاتو کې لږ تر لږه لس طالبان وژل سوي او نه نور ژوبل سوي دي. په زابل کې د ملي اردو د دویمې پلې لوا قومندان ډګروال سید بابا منصوري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
و کسان په شمولزه ولسوالۍ کې وژل شوي، شپږ کسان هم زخمیان لري، یو کس په شاجوی کې وژل شوي، دوه کسه زخمیان لري، دوه کسان په میزان کې او دوه زخمیان میزان کې لري.
طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. مشهوره ژورنالیست او د امریکا ژغ آشنا رادیو پوخوانی رئیس سپوږمۍ میوندی د ورپېښې ناروغۍ له کبله د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات سوه. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال سلیمان آشنا ازادي راډیو ته وویل چې اغلې میوندی چې په 1982 کال کې له امریکا ژغ سره کار پیل کړی و، د دې رادیو د پښتو برخې له بنسټګرو وه.
میرمن میوندی په 1991 کال کې دقیقا د لس کلونو لپاره د امریکا غږ د پښتو څانګې مدیره پاتې شوې ده او د تقاعد کېدلو نه مخکې د امریکا غږ د جنوبي او مرکزي اسیا د څانګې رئیسه وه.
میرمن میوندی د شنبې پر سهار وفات او د امریکا په مریلند ایالت کې خاورو ته وسپارل سوه. یو افغان چې دوه کاله مخکې له جرمني ایستل سوی و، یو وار بیا د دغه هیواد ویزه ترلاسه کړه. د سردار جعفری د پناه غوښتنلیک د جرمني لخوا رد سوی و او د 2019 کال په جنوري کې له دې هیواده وایستل سو. اوس دغه 2 کلن ځوان د جرمني خبري اجنس ته ویلي چې په دې خوښ دی د کار او ښوونځي لپاره بیرته جرمني ته ځي. جعفری په جرمني کې د 2 کلنې استوګنې په موده کې جرمني ژبه زده کړې او د کیک او کلچې زده کړې کوله. نوموړی بچی په هند کې د جرمني ویزه اخیسته سبا د هیواد ته روان سي. یو افغان چې په 2008 کال کې د یو امریکایي ژورنالیست د برمته کولو په تور نیول سوی و، پر ځان لګیدلې تور رد کړ. حاجی نجیب الله چې د اوو میاشتو په مخه د امریکایي ژورنالیست ډیوډ روهیت او دو نورو کسانو د یرغمل نیولو په تور نیول سوی و، پرون په نیویارک کې له فدرالي محبسه د ټلیفون له لارې وویل چې بې ګناه دی. ویل سوي چې امریکایي ژورنالیست چې د پیسو لپاره تښتول سوی و، وتوانېد چې له برمتهګرو وتښتي. په دې قضیه کې به په فبروري میاشت کې وروسته له دې پرېکړه کېږي چې څارنوال خپل محرم معلومات وړاندې کړي. ایران وایي د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د شنبې له ورځې د تهران په ګډون د دغه هیواد په ښارونو کې پر فعالیتونو بندیز لګوي. له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ایران د ملي کمیټې ویان علیرضا رئیسی پرون دوشنبه وویل چې د 150 ښارونو د دوه اونیو ټولبندۍ په لړ کې به یوازې د خوراکي موادو پلورنځي، نانوایانې، روغتونونه، کتنځي او درملتونونه پرانیستي وي. سره له دې چې په ایران کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې او ورڅخه مړینې زیاتې دي، د ایران حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله له ټولبندۍ ډډه کوله. د ایران د رسمي شمیرو له مخې په وروستیو ورځو کې په دغه هیواد کې د ورځې څه باندې 14,000 کسان په کورونا وایرس اخته کیږي او د ورځې 450 کسان ورڅخه مري. خو د ایران د روغتیايي نظام اداره وایي چې نن سبا په دغه هیواد کې له 1,300 څخه 3,800 کسان په کورونا وایرس مري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړ که اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري تر شلمې یعنی تر لوړې مخکې د واکسین د ویش په باب معلومات له نوې ادارې سره شریک نه کړي، شایي په کورونا وایرس په امریکا کې د مړو شمیر لا زیات سي. کله چې پرون په دلاویر ایالت کې د یوه کنفرانس پر مهال له هغه له ولسمشر ټرمپ څخه پر وخت د معلوماتو نه ترلاسه کولو د خطرونو په اړه پوښتنه وسوه، جو بایدن وویل که دا حادثې همغږې نه کړو شایي نور کسان هم ومري. ډونالډ ټرمپ چې تر اوسه یې د نومبر د درېیمې نېټې د ټاکنو د پایلو له منلو او د جو بایدن له ډلې سره د معلوماتو له شریکولو ډډه کړې، له شواهدو وړاندې کولو پرته ادعا کړې چې د ده رایې غلا سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په معاصر تاریخ کې د ټرمپ چلچلن بې سابقه بلل سوی دی. په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 2,500,000 اوښتی دی. او د فوټبال اروپایي اتلولیو ته د لارموندلو لپاره د سیالیو په لړ کې نن شپه د جرمني او هسپانیا لوبډلې میدان ته وځي. د جرمني لپاره دغه مسابقه لویه ازموینه ګڼل کیږي ځکه چې د 2013 نه د کل د نړیوال جام په ګروپي پړاو کې له سیالیو څخه له وتلو وروسته د لومړي وار لپاره د نړۍ له یوه غښتلې ټیم سره مخامخ کیږي. جرمني چې د شنبې په ورځ اوکراین ته 3-1 ماتې ورکړه، د نن شپې په سیالۍ کې د ښې لوبې تمه لري. ټاکل شوی وه چې د اروپا د فوټبال جام سیالۍ سږ کال ترسره سي، خو د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله دغه سیالۍ یو کال وځنډېدې. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې سوي، خو ځینې راپورونه هم خپرو. په اصل کې چې ویل کېږي ممکن د امریکا ولسمشر له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان تر ټاکلي وخت جر وباسي. د ناټو سرمنشي د امریکا د دفاع له سرپرست وزیر سره پر دې موضوع خبرې کړې. د جزئیات له عصمت سروان.
وروسته لدی چې د امریکا د دفاع نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر خپل پوسټ په لبرنی پیغام کې وویل، هغه وخت راغلی چې امریکایي پوځیان نور خپل هیواد ته راوګرځي. خبرې داسې تعبیر شوې چې کریستوفر هغه څه عملي کوي چې ولسمشر ټرمپ د اکتوبر په 1 پر خپل ټویټر پاڼه کښلی وو. ټرمپ تر انتخاباتو وړاندې ویلي وو چې له افغانستانه به ټول امریکایي پوځیان تر کریسمس مخکې راوباسي. له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونو د متحدو ایالاتونو د ناټو متحدان اندېښمن کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان باویس لی دوریان د جمعې په ورځ د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړي کار وانخلي. د وویل د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پمپیو ته به په زغرد وویل چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیزه وتلو مخالف دی. په همدې حال کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو د سرمنشي ویندوی پرون دوشنبه وویل ینس ستولتنبرګ د امریکا له نوي سرپرست دفاع وزیر سره په افغانستان کې تر هغه مهاله چې اړتیاوي د ځواکونو د حضور د دوام پر شمې خبري کړې دي. د ناټو د سرمنشي ویندوی اونا لنګیسکو وویل ستولتنبرګ له کریستوفر سره د افغانستان په شمول د امریکا په مشه د ناټو د ډیر شوغړیو هیوادونو د ایجنډا په اړه خبري وکړي او ویل چې په جنگ ځپلي افغانستان کې د ناټو امنیتي رول بدل شوی نه دی. ویاندی هم دا راز وویل د ناټو هیڅ غړی نه غواړي چې ځواکونه تر اړتیا د زیات وخت لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو په عین حال کې غواړي چې خپلې بریاوې خوندي پاتې شي او دا یقیني شي چې افغانستان به بیا پر امریکا یا د ناټو پر کوم غړي د حملې لپاره د تروریستانو پر پناه ځای نه بدلی شي. په واشنگتن کې میشته چارو نظر خاوند هاشم وحدتیار وایي ټرمپ غواړي د خپل حکومت په وروستیو ورځو کې یو لوی تاریخي کار وکړي چې یوې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو ایستل دي او په دې اړه پر پینټاګون فشار ډېر کړی دی.
د لوجستیکي پلوه دا ممکن نه دی چې دو ټانګونه، اسلحې او افراد او اشخاص او نور کمپنیانو چې د سرتیرو سره یوځای کار کوي در افغانستان څخه راوباسل شي په دومره کم وخت کې. او د دوی د بیسونو سرنوشت څنګه کیږي هلته؟ نو دا د لوجستیکي پلوه ناممکنه ده. دویم دا ده چې دا د ترامپ د شخصي پریکړه ده چې دا کار غواړي وکړي، چې دې کې د امریکا نور نهادونه ورسره همغږي نه دي، نه پینټاګون، نه د امریکا کانګرس او نه د امریکا پالیسي جوړوونکي. ا دې په خاطر ناتو تشویش دا لري چې که امریکا اوس یا افغانستان برخلیک به څنګه کیږي، او د ناتو هیوادونو اتاکر چې په افغانستان کې دي هغه به څنګه کیږي.
د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا سرپرست دفاع وزیر میلر منلی چې القاعده شبکه لا هم ځپل شوې نه ده، مګر هغسې چې منتخب ولسمشر جو بایدن یې ملاتړ کوي څرګنده نه ده چې آیا د القاعده د ماتولو لپاره په افغانستان کې د پوځیانو حضور ته اړتیا شته او که نشته. جو بایدن ویلی چې شاوخوا 2500 پوځیان به په افغانستان کې د القاعده او داعش په شان د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره پریږدي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د هلمند د سیمایز دفتر مشر عفیفه معروف د الیاس دایي وژنه بشر ضد جنایت ګڼي. اغلی معروف اجمل تورمان ته په خبرو کې وویل
محمد الیاس دایي چې همیش کوشش کوله چې هغه په ټولنه کې کوم نقض حقوق بشر چې پیښیدل دغه غږ پر افغانستان پورته کړي، او همدارنګه په خپل په دفاع کې د خلکو د بشري حقوقو د لپاره درېدلې سړی و. یعنی ډېر یو باتاوت با عزت او حقوق بشر ته متعهد انسان و.
د خبریالانو وژل په ټوله کې د بشري د حقونو له نظره څنګه یو عمل دی ستاسې په نظر باندې؟
د رسنیو کارکوونکي یا د خبریالانو وژنه ډېر یو بده پدیده ده، بده پیښه ده چې دښمن یعنی هر طرف چې وي هغه غواړي چې د خلکو ژبه بنده کړي، او د خبریالانو وژنه چې هر څوک ترسره کوي دا یو عمل ضد بشري ده، یو جنایت ده، او دا باید ونه وژل شي. رسنۍ به خلکو ته معلومات رسوي، او دوی باید احترام وشي، حفاظت وشي، حمایت وشي.
اغلی معروف کدار ته وایي چې په هلمند کې د بشر د حقونو د کمیسیون مسؤلینو تر کومه د الیاس دایي د وژونکو د نیولو په برخه کې خپل غږ پورته کړی؟
بله، په مجموع کې هر هغه بشري ضد پېښه چې کېږي او زموږ ځوانان وژل کېږي، خصوصا چې دا یو ډېر متحد ځوان وه او د رسنیو ژبه وه، نو چې دی وژل کېږي یو جنایت دی، او د جنایت باید مخه ونیول شي، او حکومت مکلفیت لري په دې اړه چې دغه حمله عاملین په ګوته کړي او ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
په هلمند کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دفتر مشر عفیفه معروف وه. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په کندوز کې د شاتو مچیو روزنه او پالنه زیاته سوې ده، او ځینې کسان دا د عوایدو یوازنی سرچینه ګڼي. اجمل آریان راپور لري.
که څه هم ساش کال نه مناسب اقلیمي شرایط په کندوز کې د شاتو د تولید د کمی سبب شوی، خو پر دې سربیره دلته د شاتو د مچیو روزل د ځینو کسانو لپاره د کاروبار او عوایدو یو ښه سرچینه ده. څلوېښت کلن شاه محمد چې له لسو کالو راهیسې د شاتو مچیو روزنې ته مخه کړې، وایي له همدې لارې د خپلې 15 نفرۍ کورنۍ ستونزې هواروي.
زمي کار روز روزګار خدا پیش میبرم. این سال 500 کیلو اصل جمعوري کړم.
کورنۍ ټولې اړتیاوې له همدې لارې پوره کوم، او سخت کال مې 500 کیلو خالص شات راټول کړي.
د نموړي په خبره چې د مچیو په یو صندوق کې څه باندې 1000 مچۍ موجود وي، او په یو کال کې 2 ځلې له 1500 نیولې تر 40 کیلو شات تولیدوي. 15 کلن محمد الله د کندز ښار د ولایت واټ کې د یو دکان مخې ته ولاړ دی، او مخې ته یې په لسګونه له شاتو ډک مرتبانونه ایښي. هغه وایي یو کیلو شات په 1500 افغانۍ پلوري.
اصل د تولیداتو په برخه کې کار کوم. کار مې په دې وروستیو کلونو کې ښه ده، ښه عاید لرو، ښه تولیدات لرو. سږ کال یو څه تولید لږ و، د تیر کال په پرتله ښه نه و. امید لرو چې راتلونکي کال ته په فارم کې زیاتره زیار وباسو تر څو کولی شو چې ښه محصولات لاسته راوړو.
محمد الله او شاه محمد دواړو راته وویل چې د تولید کړو شاتو لپاره د مناسب بازار له نشتوالي سره مخ دي، او له دولتي ادارو غواړي چې د دوی تولید کړو شاتو ته په بازار موندنه کې مرسته وکړي. بل خوا ساش کال په کندوز کې د آب او هوا شرایط د مچیو فارمونو ته ډیر مناسب نه وو، او له همدې کبله د تیر کال په مقایسه د شاتو تولید کم شوی. د کندز د کرنې مالدارۍ او اوبو لګونې ریاست د مالدارۍ عمومي مدیر نظر محمد حازم وایي
ټول ګرسته حدودي 40,000 کیلو یعنی 40 ټن حاصل
تیر کال د دې ولایت په کچا څه باندې 40 تنه شات تولید شوي وو خو سږ کال په دغه ولایت کې د آب و هوا خرابوالي له کبله څه باندې 40 تنه شات تولید شوي دي
د مچیو روزونکو په وینا د شاتو مچۍ ډېر اساس او نازک طبیعت لري او د یو منظم سیستم درلودونکي دي د ملکې کارګر او مذکر په نومونو درې ډوله مچۍ شته او ملکه د شاتو مچیو مشره ده چې د هوا د متدلوالي په صورت کې په ورځني ډول 3,500 هګۍ اچوي د کندز د کرنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې د شاتو مچۍ د صحرایي ګلونو تر څنګ د سیج سنځلې سپیلنی د عکاسي او د نورو ونو له ګلونو او پاڼو څخه تغذیه کوي اجمل آریان ازادۍ راډیو کندز
یو شرکت اعلان کړی چې د کورونا پر ضد دوی لخوا جوړ شوی واکسین نږدې 95% اغیزناک دی نور تفصیل له اسمت ساروان
په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو څخه کم یو کال پوره کیږي خو دا دی په ایله کې اوس د دې خپرېدونکي وایرس د مخنیوي لپاره واکسین په جوړېدو دی د مدرنا امریکایي کمپنۍ اجرایي رئیس سټیفن بانسل پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل د دوی د واکسین د دریم پړاو نتیجې ښیي چې د کووید 19 په مخنیوي کې بریالی دی د مدرنا شرکت په وینا دا واکسین په سلو کې 4.15 د کورونا وایرس په وړاندې اغیزمن دی تمه کیږي چې مدرنا کمپنۍ په راتلونکو اونیو کې په نړۍ کې د دې واکسین د عرضه کولو غوښتنې ومني په پام کې ده چې د روان میلادي کال تر پایه پورې چې یوه نیمه میاشتې پاتې ده 40 میلیون ډوزه واکسین په امریکا کې خلکو ته ورکړل شي مدرنا خپل واکسین پر کابو 1.5 داوطلبو خلکو ازمویلی چې د کورونا په وړاندې د دغو خلکو مسؤلیت نږدې 95% زیات کړی دی تېره اونۍ د امریکا فایزر او د جرمني بیو این ټیک شرکتونه اعلان وکړ چې د دوی له لوري په ګډه جوړ شوی واکسین د کورونا وایرس په وړاندې په سلو کې 90 بریالی دی د اروپای کمیسون رئیس اورسلا وون پرون وویل دا کمیسون به نن سه شنبه د جرمنی له کیور واک کمپنۍ څخه د 415 میلیون ډوز واکسین درانیولو فرمایش ورکړي
خوشحاله یم چې یو تازه موافقه اعلانوم د سه شنبه په ورځ موږ د ټولو اروپایانو لپاره د کورونا وایرس د یو بل واکسین قرارداد تصویبوو
د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 55 میلیونو ته نږدې شوی دی له دې وایرس څخه د مړو شویو کسانو شمیر تر 1,300,000 اوښتی دی سره له دې چې د واکسینونو بریالیو ازمیښتونو هیلې غوړولې خو په بېلابېلو هیوادونو کې څه باندې 2 میلیونو انسانانو ته د واکسین د رسېدو لپاره 2 میاشتې وخته اړتیا ده
او په تلو تلو کې اجمل ان په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي
واشنگتن اگزامینر د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ په پریکړه لیکنه کړې چې سرلیکې ده ټرمپ خپل دندې له پای ته رسېدو مخکې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بشپړ وتلو لپاره شرایط برابروي د لیکنې په وینا د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر په هغه څه کې چې د وزارت کارکونکو ته د نوموړي لومړنی پیغام بلل شوی دی دې ته اشاره کړې چې ممکن امر ورته وشي چې د افغانستان څخه د پاتې امریکایي سرتیرو د وتلو څارنه وکړي ټرمپ د اکتوبر په 1 نیټه ویلي وو غواړي د کرسمس تر جشن پورې امریکایي سرتیری کورتستان شي میلر چې خپل هم مخکې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو غړی و لیکلي جګړې اوږدې دي او ډېره قرباني ورکړې ډېر خلک له جګړې ستړي شوي او خپل هم یو له دوی څخه دی میلر د دفاع وزارت کارکونکو ته په خپل پیغام کې ویلي چې د همیشنیو جګړو پلوي نه دی او دا چې داسې یو څه یې د دریځ مخالف دي نوموړي زیاته کړې چې ټولې جګړې باید پای ته ورسیږي د واشنگتن اگزامینر د لیکنې له مخې میلر په دې هم اعتراف کړی چې د افغانستان جګړه له پای ته نه ده رسېدلې او القاعده شبکه تر اوسه له منځه نه ده تللې خو په وضاحت یې نه دي ویلي چې آیا د القاعده شبکې موجودیت په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو ته اړتیا لري او که نه لاس انجلس ټایمز روزپاڼې هم د افغانستان په اړه یوه لیکنه کړې او په کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځوانانو هغه اندېښنې راخیستې چې د خپلو ازادیو راتلونکي ته لري ورسپانې د جواد په نوم د یو ځوان رب سندرغاړي یادونه کړې چې له خپلو دوستانو سره یو ځای د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن دی دا ورسپانه په وینا د 22 کلن جواد چې د پانتون یو محصول دی او د دوستانو چې د عمر ولو یې برخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په حضور کې تیر کړي، ژوند تر بل هر وخت لا زیات خطر سره مخ دی. لاس انجلس ټایمز لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت د ځوانانو ته ډېرې کمې ازادۍ ورکړي، خو ګڼ شمېر یې اندېښنه لري چې دا به یې هم له لاسه ووځي. د ورسپانې په وینا د افغانستان هغه نسل چې د جګړو او په بازارونو کې د انتحاري بریدونو شاهد و، هیله لري چې امریکایي سرتیري په یو داسې وخت کې له افغانستان نه کډې وتړي چې طالبانو او افغان حکومت سوله کړې وي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د حکومت لویدیځو ملاتړو بیا بیا ژمنه کړې چې د افغانستان د خلکو سره به ودرېږي او پرې به نږدي چې دا هیواد یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ آزادی رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننۍ غنا کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د نورستان د اندر باغ یا اندر کون د ساتنې په اړه راپور برابر کړی.
اول په سړی کې چې یو شورا د دایریدله، د خلکو به تقریبا ار سړی چې زلمیتوب ته رسیدلې نو هغه به یا به یو دانه اګی او یا د قارغه سر به راوړل کرانو، هغه به هغه د وخت حساب سره.
په هنر جاج کې ل جاوید امیر خیل سره د پښتو اوسنۍ موسیقي جاج خلو.
کله چې ته بده پسې لګرنیا چولې وچ د تاسو چې لګي د څه کیسه روان کړی، څه خبره ده؟ نو څنګه راړې مې په توجه کېدل او تاسو د ډېر منو تاسو زما خپل زما تاسو ویخه.
په فنکار برخه کې د چمبي پاړه یو هنري راپور لرو.
چمبي په هله باندې اصل आवाज چې واغه ما ویلې او جړل بمې نو هغه مو سره سپکې دي.
په ځپانه کې به لنډ کیسه امن واوري.
د مرغۍ چغا په خود کړ مخې په سیور واړه و د چنار لمنځه ژغ راته.
او په ورېښمین خیال کې به د هارون باچا زمزمې واوري.
لترخ جنگ بلاستړ
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د لړم د میاشتې 24مه نیټه د کتاب او کتابخانه له نړیوال ورځ سره سمون خوري. په ټوله نړۍ کې دا ورځ د کتاب او کتابخانه په نوم منځل کیږي. یشمیر په هانتونونه عامه کتابتونونه او نور بنسټونه په دې ورځ د کتاب او کتابخانه په ارزښت سیمینارونه، غونډي او سمپوزیمونه جوړوي. د نړۍ د بدلون او پرمختګ بنسټ له کتابه شوه او کچری کتاب نو نو اوسنه محسوس بدلون او پرمختګ به هم نیمګړو. که د پرمختللو ټولنو د پرمختګ راز وڅېړو نو معلومه بشي چې د دغه ټولو ټولنو خلکو له کتاب او کتابخانه سره اړیکه او ملګرتیا پاللې. هیڅ داسې انساني ټولنه به تاسو ونه وینئ چې د پرمختګ په برخه کې کتاب او کتابخانه رغنده رول نه دی لوبولې. خو په افغانستان کې بیا د کتاب او کتابخانه سره اړیکه ډیره کمرنګ بریخي، خای بلا بلا ملونه ولري. خو دا لاملونه باید د دې باعث نشي چې موږ د کتاب لوستلو او کتابخانه فرهنګ لمنځه یوسو. کتابتون د پرمختګ خونه ده او باید د یو ډیر جدي او مهم فرهنګ په توګه ورته وکتل شي. هغوی چې له کتابخانه او کتاب سره سطحي برخورد کوي یې راتلونکي لستونزو ډک دی. نو پس ویل شو چې هر انسان ته بوې چې په خپل کور او کارځای کې د اړتیا وړ کوچنی کتابتون ولري. په همدې هیله
په هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده آزادی ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
نورستان په واما ولسوالۍ کې اندر کون هغه سیمه ده چې د استورو په اساس د دغې سیمې خلک یې د اندر رب النوا باغ بولي. که چیرې د نورستان په اړه پخوانۍ استوروي کیسې ولولئ نو د اندر ذکر به پکې خامخا ولولئ. اندر د دغې سیمې رب النوا و او له میلاد وړاندې به د دغې سیمې خلکو د اندر عبادت کاوه. د واما په ولسوالۍ کې د اندر باغ اوس هم شته چې د شرابو د جوړولو لوی لوی له تیږې جوړ شوي لوښي پکې شته. دا باغ ګڼې میوې لري او د سیمې خلک یې ساتنه کوي. په اړه یې روح الله انوري راپور لري.
اندر کند یا اندر بند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان رب النوا و د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو د پاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنگونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې ویستل شوي. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیره لختی او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سیل شان د املوکان دي. څه کال د انار خراب شو، مرض ولګېد او داسې اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور ښه پرېمان لرو. خو د پونځ دولې تر بونی پورې ټول د واما ولوس راجمع کیږي او په نوبدواري سره دیارلس ورځ او څوارلس ورځ موږ ناغه لرو. دا موږ لپاره ډېر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وایي کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې نو د باغ پر میوو د لګېدلې ناغې سرغړوونکي به د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه لاندې غورځول کېده چې
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرا نه ول. هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله. کوپر په وخت کې خو د یو ځای دی دلته پروګرام نومېږي. دا هغه ځای نه خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
هغه وایي کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ د سیمې نوم یې له کافرستان نه نورستان ته واوښته. د باغ ناغې پر خپل ځای پاتې شوې، خو توپیر دا شو چې سرغړوونکي به نه وژل کیږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تېر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و د هغې نه یو
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوو پر شوکولو د هر کال په پسرلی کې ناغه خودل کیږي او د میزان میاشتې په وروستو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان وایي د دومره ستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاري نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندر بند دې د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندر باغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانی آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر لمر مرکزی حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ درغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي.
د دې باغ د ساتلو لپاره د دولت لخوا نه یو خاص پاملرنه او تشویق ته ضرورت لري، او دا باید د یونسکو لخوا نه میراث فرهنګي جهان کې ثبت شي.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولس ته به یې ګټه ورسیږي او سیمه به یې هم ښکلې پاتې شي.
منور احمد واحدی په کندهار کې د ځوانانو د یو رضاکار بنسټ مشر دی. هغه د مطالعې د دودولو په هڅه کې دی. په خپل مېلمستون کې د سولې په نوم یو کتابتون جوړ کړی او شاوخوا 8000 بیلابیل کتابونه یې راټول کړي. د دغو کتابونو له جملې 15000 ټوکا د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره چمتو شوي چې په نږدې ورځو کې وي پر زده کوونکو وویشي. د منور احمد واحدی بل هڅه کور په کور د کتاب د راټولولو کمپاین دی. په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی له خاغلی واحدی سره مرکه کړي او د مرکه په سر کې پوښتنه ترې کړي چې د کتاب راټولونې انګیزه څنګه ورته پیدا شوه.
انګیزه دا و چې معرف کتابونه نه درلوله، مکتب کتابونه نه درلوله، ماشومان د زده کړو څخه بې برخې و، ماشومان کتابونه نه درلوله. نو د ملي احساس له مخې دا یو انګیزه راته پیدا شوه چې باید کور په کور وګرځو، کلی په کلي وګرځېږو. هغه کتابونه چې ځوانانو مطالعه کړي دي، لوړ سیم ته تللي دي، د معرف کتابونه ورته پراتی هغه راټول کړو تر څو در اړمنو پرې ورسو.
د کتاب چلونې په کمپاین کې چا همکاري درسره وکړه؟ او دغه کمپاین یوازې په کندهار کې ترسره شو او یا په نورو ولایتونو کې هم؟
د کتاب راټولونې کمپاین کې مختلف اقشارو کومکونه کړي دي، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو، خوندوړونو، ټولو کومکونه کړي دي، او بالخصوص حکومتي چارواکو هم کومک کړي دي. او دا پروسه د افغانستان په 15 ولایتو کې راپیل شوې.
څومره کتابونه تر اوسه راټول کړي دي او دا کوم ډول کتابونه؟
کندهار د 15 ولایتو څخه یو ولایت چې په لوړ تعداد کتابونه موږ راټول کړي، تقریبا 8500 جلده کتابونه موږ راټول کړي دي. او دا مختلف کتابونه دي، موږ په دوو برخو ویشل دي، یو د آزادي مطالعې دي او د مکتب کتابونه. آزادي مطالعې کې سیاسي برخه هم لري، اسلامي برخه هم لري، اجتماعي برخه هم لري، طب هم لري. مختلف کتابونه دي چې موږ به توانېدلو یو کتابتون جوړ کړو. د دفتر پارک کتابونه خو مختلف نوي هم پکې کې و، زاړه هم، بعض بیا داسې وړونه هم پیدا شول چې مالی کومه کې کړیو کتابتون کې. موږ په خوښه کتابونه هم راته رانیولي دي، ادي اکړي موږ کتابتون کې موږ.
او لکه تاسو ویل چې کلمه کتابونه راټول کړاو، کتابتون جوړ کړ، څنګه مو د کتابتون لپاره د سولې نوم غوره کړ؟
تاسو په جریان کې یا زه د سولې ولسی حرکت رهبری غړی هم یم او کندهار ولایتي مسول هم یم. نو دا چې سولې یو ارشاد ضرورت دی او نن سبا د ولسونو په خولې کې سولې ده، نو پر دې اساس موږ به توانېدلو چې د سولې په نامه یو کتابتون جوړ. موږ د دې کتابتون داسې یو شکل باندې جوړ کړ چې د الماری مو په درو ژبو جوړ کړی، چې په فارسي کې سولې ورته وایي. یو طرف دیوال مو الماری د سولې څخه جوړ کړه، او بل طرف مو د سولې څخه جوړ کړه چې په پښتو کلمه ده، او درېم انګلیسي کلمه ده چې پیس. نو هر دیوال مو ځانګړی کی، او دغه الماری مو د دوه کلمو څخه جوړ کړه. په دغه الماری کې موږ کتابونه وډلې دي. نو طبیعي خبره ده سولې واشد ضرورت دی، او افغانان سولې ته ضرورت لري، او د سولې کلمې سره مینم لري، او سولې یو خوږه کلمه ده. نو د پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده. حتی خارجان هم راځي کتابتون سلیدنه کوي، د مختلف ولایتو څخه ځوانان راځي کتابتون څخه.
د کتابتون سره د خلکو علاقه مندي څنګه ده؟ په مجموع کې خلک مطالعې ته درځي؟
بله، و د خلکو علاقه ستا. هغه ځوانان چې په پانتون کې دي یا په مکتب کې دي، هغه علاقه ډیره ده. بالخصوص هغه ځوان کشر چې غواړي سیاسي پروسې ته داخل شي، هغه د کتابتون سره علاقه لري، د کتاب سره علاقه لري، تر څو خپل ذهن روښانه کړي. نو هغه راځي، او بیا موږ هم مسؤلیت لرو تر څو ځوانان وهڅوو د مطالعې دود مرواج کړو، او ځوانان وهڅوو چې مطالعه وکړي تر څو خپل اذهان روښانه وساتي. موږ یو منظم ډیټا ډیټابیس لرو، څومره کتابونه چې موږ لرو هغه ټول زموږ په ډیټابیس کې ثبت دي، او بیا یو رجسټریشن فارم لرو، چار څوک راځي هر کتاب وړي د څو مودې لپاره وړي، هغه موږ نیټه لیکو، د نوم لیکو، ادرس یې لیکو، مکمل د کتاب نوم لیکو، هغه شهرت د دواړو د لیکو هم د کتاب ده هم د نوموړي شخص ته هغه موده هم لیکو چې په څو مودې لپاره د مطالعه لپاره وړي. کله چې مطالعه کوي بیرته بیا کتابتون ته سپاري، موږ هغه د نوم ته لیکو چې دا کتاب موږ ته ورسېدی.
خلق معمولا کم ډول کتابونه ډیر مطالعه کوي؟
ځوانان ډیر د سیاست سره علاقه لري، سیاسي برخه مطالعه کوي، خو بیا فرق لري. بعض ملګري په مختلفو پونځي کې وي، هغه بیا خپل د رښتې او هغه خپل د مسلک مطابق کتابونه مطالعه کوي.
یو شمېر کسان وایي چې دا کتابتون باید ستاسو د مېلمستون په ځای په یو عام او داسې ځای کې جوړ شوی وای چې هر چا لاسرسی ورته درلودی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
تاسو په جریان کې اس په مسجد کې جی پټاو کیږي، په مدرسه کې جی پټاو کیږي، په پاتیا دیره جنازه حتی واده هم بیا چاودونو نه دی پریشي. نو د ازما مېلمستون چې دی یو امن ځای دی، او د مطالعه لپاره پراخه شنه ساحه لري، او دلته موږ امکانات هم لرو. په یو ترخه پیاله چایو بالا هم موږ کولای شو دغه مراجعینو ته چای هم ورکړو. نو پر دغه اساس موږ دلته جوړ کړي تر څو دغه کتابتون مهم دی، او د کتابتون تر څنګ د انسان ژوند هم مشته مهم دی. نو د دې لپاره موږ د اسانتیا په خپل دفتر کې جوړ کړی د عام خاص کولای استراسه کتاب وایي او کتاب د ځان سره یوسي.
ویل کېږي چې تر دې وروسته تاسو کور په کور د کتاب راټولونی کمپاین کوي، په دې اړه معلومات راکړي.
نن ملا ملګرو ته وظیفه ورکړل، هغه به یو بینر چاپي، یو لس نفریزه کاري ټیم وي، او یو موټر دوا بوټ سره آماده کړو. صحیح مو مشخص کړی دي، نو انشاءالله دوی به ژر وتوانیږي چې د هغه ساحو څخه هغه کتابونه چې هلکان یا انجونې لوړ سمپو ته تللي وي کتابونه یې مطالعه کړي وي، ضرورت نه لري، معرف ته یې نه سپارلي. نو موږ د دوی سفارش کوو چې کتابونه موږ ته راکړي تر څو موږ راټول کړو، او بیا هغه اړمنو خلکو ته، اړمنو ځوانانو ته ورسوو چې د زده کړې څخه بیا برخه پاتې.
جاوید امیرخیل د پښتو ژبې د ځوانو سندرغاړو څخه هغه سندرغاړی دی چې په دې وروستیو کې یو شمیر حماسي سندرې ویلې دي. خو د ځوانو سندرغاړو په منځ کې داسې نور سندرغاړي هم شته چې په کیفي لحاظ ډېرې لوېدلې او کمزورې سندرې وایي. دا چې څنګه کولی شو د پښتو موسیقۍ څیره لا غښتلې او له هنره ډکه کړو، په نننی هنر جاج کې دا او دې ته ورته پوښتنې له جاوید امیرخیل سره شریکوو.
هنر جاج.
میخیل صاحب ډیره مننه ژوندی اوسې چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړه، او پوښتنه مو سره کوم په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي د ابتزال په خوا روانه ده. اکثره زموږ هنرمندان چې غوي موسیقي کوي ډیر مبتذله شاعری انتخابي، او موسیقي ډیر هغه د ابتزال تر هغه اخیری سرحد رسیدلې. ولې دغه زموږ موسیقي هم داسې د ابتزال پر خوا روانه ده؟
محبوب صاحب دلته مسلې دوی دي. یو ګناه د ولستا، او بل ګناه د خپل د اهل د هنر خپل د سندرغاړو د نوازنده د خلکو ده. څنګه کولس خو خیر وي ولس پوهېدلې په موسیقي، هغه سندرغاړی چې هغه تجربه د هنر نه لري، آواز چندان آواز نه دی، یا په راګ او راګنی تال نه پوهېږي، نو نه یې اورېدل. نو دا خلک بیا په خپله د سندرغاړي مجبورېدل چې لاړ شي تر څو د موسیقي د دې علم زده کړي. دا علمي زده کړي موسیقي ډېره ستونزه دا ده. زه تقریبا لس دولس خوشاو کې په د خپل سندرو سب چې کوم ریکارډ چې کوم دا امغه یو چا سره کوم. زه پوهېږم هغه د موسیقي هغه عالم د موسیقي دی. زه کوشش کوم چې هغه ته یو ښه کمپوز ورکم. کله چې زه کمپوز ورکم نو هغه ورته موسیقي هم برخه جوړه. او بله موسیقي خلکو نن سبا د نور نور لارو وسیله ګرځولې ده، د فحشا وسیله دي ګرځولې ده. خپل یې هغه څه خبره د دې چې کوم اهمیت ته کوم ارزښت دی هغه له منځه همدې خلکو وي. نو په کار سندرغاړو ته دا چې خواري وکړي او زحمت وباسي تر څو ولسم به توجه شي چې او موږ نه پوهېدلو خلک پوهېدل.
همدغسي کې زه یو بل پوښتنه کوم، زموږ هغه هنرمندان چې د حساب خلک دي او پښتانې ډېر یادي، هغوی خو بار بار دغه کوي چېره راځي کیفیت باندې بحث وکړو، مګر له دې سره سره هغه خلکو ته هم بیا د زموږ همدغه هنرمندان ډېر کمپاین کوي چې هغوی د کلاس خلک یو دوی مبتذله شاعري کوي یا مبتذله موسیقي کوي، هم دوی پورته پورته کوي، موږ ډېرې بېلګې لرو. زما بحث دلته دا دی چې څنګه کولای شو چې ښه هنرمندان هغه چې پر کیفیت وي او د لوړې سطحې خلک وي، او هغه چې هغه د ټیټې سطحې وي. دا بالکل خلکو ته ښکار کو چې دغه دغه موسیقي نه ده، د پښتو موسیقي یا د زموږ د هنر اصلي شکل دا دی، هغه شکل نه دی.
نو دا دلته میډیا نو سبا ډېره پرمختللې ده، سوشل میډیا او دا کوم چې زموږ رسنۍ دي، دا کار کولای شي. دوی سره لکه پخوا چې د ملي تلویزیون اصول او قانون قاعده دا و چې سندرغاړي به آواز به سوره وته ویشته سندرې، شعر به چخنه ورته ویدا شعر مو، موسیقي به چروغه نه ورته ویشته تابخي، حتی بخي به پرې خودونه بغزه کی. نو د کار سندرغاړي او څو نفر او څو سړی او چاغه سندرې ویلې هغه به خوند الله وسم روندې پاتې هم زهر خدای به خیم ساده ول میر سب سرانګو دغه لوی لوی سندرغاړي وسم پاتې دا د دې ور برکت پاتې چلتا هغه خواري وکړه. یو څلکه مثال که زه نه پوهیږم مانو یو ځای کې ماته زه غواړم چې مثال ستاسو برنامه د خبرونه ته زما ډیر شوق ډیر می غواړم چې ستاسو خبرونه لاره زه خلکو ته وړاندې شم، او تاسو خپل یو معیار ولري او ماته چې ناته دې معیار سره. نو په دې صورت کې به سندرغاړي زحمت وباسي، دلته ښه او خراب سره معلومیږي، خراب هم کوشش کوي چې یو خلار پکې غوړي.
څوک په دې مشرانو موسیقارانو کې هغه چې د کلاس خلک دي، مشهور خلک دي او موسیقي واقعا علمي زده کړي، دا څوک شته چې د ځوانان راهنمایي کې ورته وي چې را لاره دې درست نه ده، دا سمه کړه، دا سیلا
ولنيسته ولنيسته. موږ په یالې په پوره په معنا خلک لرو، د یو دوه درې نه چې خړ خلک لرو، خو داس دا اندکان کچیر ته ورشي هغه سره کې، ځکه موسیقي خو وخت غواړي، موسیقي حوصله غواړي، موسیقي خو ریاضت غواړي. منګه په پښتونخوا کې خلک لرو، د پور د برل لرو، نو منګه هر رقم از چا خبره په ساده اصطلاح چې هر فرمایش منګه دوی بر اورده کولای شي، منګه لار خود لشي په موسیقي کې نیغه او سما او احساس دي در د موسیقي.
خا ما سره یو پښتنه ده، د زموږ ادیبان او شاعران کله کله داسې غونډې نیسي کرکتنی کوي، کتاب چاپ شي بیا په کتاب کرکتنه کوي، یو راپورته شوی چې دغه ځکه غلطي و دغه ځکه مشکل و مقالې پیلي کې دا شان کوي. زموږ هنرمندان هم داسې کوي، کله داسې د کرکتنې ډلې یا غونډې جوړوي چې مثلا وایي چې جاوید امیرخیل یو سندره ویلي، راځي په دې کرکتنه کوي چې خې ویلي کې خرابې ویلي، داسې کله کوم دا کار شوی
داسې کله نه دی شوی. ځکه دلته اوس پنګه یو دغه لرو یو اتحاد د سندرغاړو لرو، نو زر په کوم چې دغه اتحاد رئیس څوک دی او هغه اتحاد ته کار څوک کوي، او په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې دوی څومره ارزښت لري نه لري، ځکه مشکل د بر نه دی. که دلته زموږ وزارت چې کوم دی، که چېرته په دې پسې لګرڼیا چولې وه چې دا تاسو چې لګیا دا څه کیسه روان کړې ده، څه خبره ده سندرغاړي مې متوجه کړل، او تاسو ډېر مننه تاسو زما خپل زما تاسو یو خبر خي خبر ته متوجه کړم. دا کار به ان شاء الله موږ خپل پیل کړو په لاندې وخت، او دا به ډېر اصلاحات مې ستراول
بشک،
او دم دا د دې مشکل چار کې دلې شي چې بیا سندرغاړي کوشش وکي یو خاص وړاندې
سندرغاړي په نه پدان کې شي، بیا خلک نقد پیو کی دا غوړسته بیا وړاندې شي، دا ډېر خوندور
ډېر 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 ډېر.
خو هم دې چې یو بل پښتنه کوم، دا خو درسته تاسو مخکې دی ټولنی یادونه مکړه چې خدای هغه ټولنې دي چې دا د سندرغاړو یا د هنرمندانو د حقوق د ساتنې او یادې یادې لپاره جوړې شوې دي. آیا داسې ټولنې هم شته په دې ټولنې کې، داسې یو پوتنشیل هم شته چې هغوی د سندرغاړو یا د سندرو یا د هنر په کیفیت بحث وکړي؟ که نه شته؟
نه نه نه، ما تر اوسه نه دلته لیدلی، ځکه زه کوی خو زه به چا ته وت کړم سبې ورغوښتم چې که ته خبر نه یې نو خبر شه، موږ دلته لګیا یو کار کوو، زحمت وباسو، تاسو راسره شئ. مالا تر اوسه داسې څه نه دلدلی، خو که دا خبرې جوړې شي او دا مشران یا پتیسونه کې دا فکری ځوانان راټول شي، دا کار په مخ واچوي، نو دا خوب دا ډېر لوی کار وکړي، لوی بدلون براو.
کابل کې داسې کوم نور ځای نشته چې علمي موسیقي پکې زده شي پرته د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي نه؟
بالکل بالکل، تولید د موسیقي استاد چې استاد احسان الله عرفانی دغه دی، هم استاد دی پکې، مته شاګردان روزي او هم سندرې ریکارډ کوي، ته دوی رشته دغه تمبور دغه سیتار دی، نو استاد په کافین د شاګردان هم لري، او کار کی فعالیت کړم دی ولا کی نو بالکل ست دغه د یاد غنا
او د اواز په جوړولو
په هره برخه تب لشت دی په ام دوی په خپل دی استاد ځکه استاد په خپل تقریبا 15 کال شاګرد پات شو په هندستان نو استاد د تنبور په برخه کې تبله په برخه کې هارموني په برخه کې اصل مهمه دا ده چې بنیاد د موسیقي سرګم شي کنه خیال شي تمرین شي ټارت شي
څومره هنرمندان په دې بیان پويږي
مهمه دا ده هر کله چې نرغړې به خبر پوي شو هغه ته بیا تاسو ګورئ لوی لوی سازان یو د سینې د چې یو هارمونیم
موسیقی خو میو داس جبه د چی هر څوک پی پی یعنی اغه په تخنیکی خوانه بلکې چهار څوک ووري خواندور کی یو رغبت لري اخلي موګه کله چې د ذوق مثلا بحث کو یا د هغه چې په شاعری سره ډېر پوښ مثلا ک یو هنرمند یو شعر انتخابي نو هغه به باید په دې شعر خو پوښ شي نو بیا به هغه شعر انتخابي آی فکر نه کوي چې یو لامل دا دی چې موګه ګڼ هنرمندان ډېر د ټیټي سوي شعرونه انتخابي ځکه هغه په خپل نه پوښيږي اکثره به سواد دي یا اکثره چې کسواد لریم هغه ذوق ډېر ټیټ دی دا یو لامل نشي کېدای
بل څه زه موږ ډېر موږ یو کمپاین رول کړی د کتاب لوس په نو په دې کې یو غرض موږ دام و چې د سندرغړې متوجه شي ځکه سندرغړې هم زه په دې برخه کې کار کړم زه جناب استاد په شپه ورځ کې تقاضی اقل چې هیڅ نوی چا بیخي کومه مطالعه وکم یو لس صفحه مطالعه وکم
دا نور هنرمندان هم باید همداسې
باید موږ چې دا شعر پېژنو دا ټول برکت دی مطالعه موږ دا اوس ډېر سندرغړو ته وایي چې خوشحال خټک پیژنې نو وبو یی چې نه پیژنم ولې چې مطالعه نه کوي کله چې مطالعه نه کوي فکر سره نه ده
بالکل امیر خیل صاحب زموږ د غږ بوس ډیر ملګری اوري او ځینې به هنرمندان وي ځینې به شاعران وي ځینې به عام خلک وي هغه چې هنرمندان دي خامخا زموږ ټول پښتانه ساده نوم سره آشنا دي ځکه ته پیژنې سا هنر یې اوریدل ده او خوندي ورکړي خوښ کړي هغه چې هنرمندان دي اون د اوس موږ غاوري خامخا به ستاسو تجربه استفاده کوي په دغه برخه کې ستاسو تجربه څه تا ولې د شان شاعری انتخاب نکړه چې هغه ډیره د ټیټ سوي او شاعری یا هغه موسیقي چې ټولنې ته دروېسته د ټولنې د امر روان یو پورته نو یعنی امر روان باید د ستاسو د هنر په سیرا پورته شي د کی څه رازو
محبوب سه ټولنه په دغه کټګوري کې ژوند کوي یو خلک دي چې ډېر پورته تللي دي یو خلک دي چې متوسط مېز کې ژوند کوي یو خلک دي چې هغه پریوتی دي چې هغه بلابل مثال خپل انرژي خپل پیسې خپل وخت په داس ځای کې وي چې هغه معنا نه لري نو ما دا فکر وکړ چې زه باید هغه چاته کار وکړم چې هغه پریوتی دي او ما په سره ماسي کدي پریوتو سه زمور پریوتو من خو بیا خو ما کار ونه کړ او بیا الحمدلله ما سره د خو ملګرو غټ لطف و چې سید جیلانی جلان صاحب او میرا جن پٹھان صاحب تدی خلکو ماته یو فکر راک زیرا کړه ته چې تک په دې لار کې زین بیا په دې نه غزار په کلام شو نو بیا موږ سره ورو ورو متوجه شو چاو موږ به سب دل وسط سندره مشترک شې سندره دا ټول انسانو مشترک
بالکل
نو دې ته بیا دې مخلصانه او صادقانه او په ډېر په دقت سره توجه شي کار شي
د شاوخوا ملګرو یادونه دی وکړه چې شاوخوا ملګری ډېر زیات مهم تاثیر لري هغه هنرمندان چې هغه مثلا نوی مخه کوي هنر ته هغه د پارسا لند پیغام څه دی چې هغه به څوک
دا ډېر ښه ده چې دوی راهنما پیدا کړم راهنما څوک دي همدا اهل قلم خلک دي فرهنګي خلک دي شاعران دي صوفیان دي دا ډېر مهمه ده په هنر کې صوفی ملګری ډېر ضروري ځکه به ته غنه کې مطالعه دی وکړي کتاب دی ویلو شاعرانو سره دي کېنه تا دي خپل بشرانو شاعرانو مثلا تاسو یو استاد تاسو سره ناستو کې کاروان سره ناستو کې لایق سپ تورشي جران سپ تورشي تاسو عبد الله رفیع سپ سره کې ناستې پاستیو کې نو هغه ورته به د ژوند راز او نازونه ټولو کې نو هر څوک نوې راځي لدی خانه دی پهلو کې ان شاء الله په دوه درو کې د تنظیم ورکی دی په دا کامیابی هغه پورته ختلې.
ډیر مننه. شکر.
شکر
ستاسو.
آزادی رادیویی مجلات د هنر فرهنگ او ادب انزور
تاسو به له چمبی یا دایره سره خامخا شنایې د خوخی په مراسمو کې اکثر جونی چمبی وهی او د خپلې خوخی او خوشحالی اظهار د چمبی او سندرو په ژبه کوي. دا چې د چمبی ارزښت څه دی، څه ډول او څه وخت رامنځته شوه، دا د تو ورته پوښتنې په ننني فنکار برخه کې فرشته مرسل په یو راپور کې ځواب وی.
فنکار
قدر من اوردن کو چمبا تمبل داریا دایره د موسیقي هغه لاده چې لرغونی زمانه څخه راپاتې ده. په لومړیو کې به په عربو کې زینو نارینه وو چمبا د غوی وزې هوسې او زینو نورو حیواناتو له پوستکو څخه جوړوله. بیا به د پاخه عمر میرمنو د ښادیو په مراسمو او میلو کې وهله، سندرې ورسره ویلې او ځوانو نجونو به اتڼ ورته کاوه. وروسته بیا د چمبې کارول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او ځینو نورو کې هم دود شول. په پایل کې د دایرې یا چمبې پاکله له فولکلوري اړخه ځان خبره وو. د یو شخصي پوهنتون د ادبیاتو استاد عرفان الله احمدزی وایي چې چمبا په فولکلور کې هم اوږد تاریخ لري.
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدامت لري. په فولکلور کې د دې یادونه سوی ده، د موسیقي لالات څخه ده. په هر پښتني کور کې کومګو ګورو الته بچمبا موجود وي، ځکه چې په خوشحالۍ کې هغه اولنې د موسیقي کوم آلات چکاری یا چمبا د خزو له خوانه. حتی زمونږ ماشومان انجونې دا وړي انجونې دوی چې ده په وړکوالي کې د چمبی هغه کې تمرین کوي، غواړي چمبا زده کړي. بعضي سندرې دي چې هغه له دریا دایره یا چمبی سره ویل کېږي، لکه یو سندره ده جانانه بیا دې جوړ کړي په درزي دي، د خط لمنې جانانه بیا دې جوړ کړي په درزي دي. یعنی دا یو سندره بیا د دې په منځ منځ کې چې ده دوی ټپی یا لنډۍ ورسره اچي د پکتیا په ډاګو کې، بیا د دریا غږ ده پکتیا په ډاګو کې کنه. نو دا سی ډیر مواردو کې لدی څخه استفاده شوی ده. تبن لدی څخه ښکاری چې دا یو ډیر لوړ اولی ارزښت لري.
هغه کسان چې چمبا یا دایره وهي، یا بجیل د چمبې له منځ او بل جیل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي، نو ځکه بیا و ذهن آراموون کی یا پا مخبر گوش نواز آوازون غوگون نازوی. پا چمبا وحلو که فیزیکی قوات دیر رول لری. کوچیان هغه کسان دي چې خپل چمبا جوړوي او خپل یې بیاوهي. سراج خان ترکه وایي چې دوی چمبا د غوی له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي. دا دایره یا چمبې بیا ډېرې کلکې هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي. نارینه او مېرمنې په کېږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبا وهي چې غږ یې په ټوله دښته کې څرخي.
سپینسال ورته وایي چې عمرونه یې زیات وي، دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وهي. خاصتاً د کوچانو رواج ده، کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست دوی را په ساحو کې اوسیږي، بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري، په کډو کې له وجې څخه وبلې ته انتقالوي او دغه دریاو په خپلو ودو کې، په کوزدو کې، په ستنو کې هم د دې دریاو څخه دا پروګرام پر مخ وړي. بیا چې په داسې یو د ورور ملګري ستن ولا کوزده ولا نامزاد سوی به وو، بیا به موږ په دیرو کې، په کوټو کې، په حجرو کې سره راټولېدلو ملګري لس پنځه لس شل ملګري هم همدا دریاوې به موږ وهلې، دا چمبې به موږ وهلې، نور ملګري به وو باتنونه کول.
کله چې د دایره یا چمبې نوم یادیږي، نو د خلکو په ذهن کې دا انځوریږي چې چمبا به یوازې په خوښ او خوشاله وخت کې وهل کیږي او په ښادیو کې به ورنه استفاده کیږي، خو داسې نه ده. ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي. د کابل اوسیدونکي زهرا وایي چې د ډیر درد په وخت کې دایره وهي، لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي، بیا یې زړه سپک او غم کم شي.
چمبا داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت زړه غم او غلطوي، او زه په یو وخت کې ډېره جیګر خونه ومه. او ما اولین شی چې و چې شی د ما غم غلطوي، ما چمبا واخیسته او د چمبې په وهلو باندې هغه څه آواز به چې و هغه ما ویلي او ژړل به مې، ما به غم سره سپکېدی او چمبا به مکړه. بس هغه څه احساسات چې د بدلو مثلا ذات سره مې چې ویلې کومه لنډۍ به مې سې اچولم یا کومه مې سۍ چې مې چې ویلې بس فکر به مې ورسره بدلېده ډېرې مې خوښېږي.
افغانستان کې څو ډوله چمبې خلک پیژني او کاروي له څو تنو څخه مو پوښتلي دي ورته غواک شي.
نوم یې والی جان دی، جاربات اوسېدونکی یم. پخوا چې به کلي کورنو کې ښځو چمبې جوړولې د پوستکي نه یا د ګډې یا د بل دغه نه، اوس هم زموږ په کور کې دا شته. پوستکی هم دی، ساده پوستکی به بس اتې غوندې و نور موږ څه شی نه دي لیدلي.
محمد میرم د لغمان ولایت یم. دغه زنګولی مور په سیده غدې مادور یو د پرینا او دغه کوسونه دغه دین دی فلم واره کوسونه په باندې دی پرسیکي غون دغه ډول لري قواره خسته د خنور کپیت به ډیر خنې سره په خواني خو وو سم نه پیا دی چې هغه چی شنه جوړیدل سره کم ته وکنه.
نوم محمد عارف د غزند ولایت یم. مخره غرد غرد وړي دایره نه دی ما غدې وړي وړي جنې بندلو به کوي د دې نه پورته به نور چی نه دی.
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلی اجمل پسرلی یو لنډ کیسه امن وړاندې کوي.
ریشمین خیال دیوال له بهره لکه د غومبسو ځاله سورای سورای وو. حاجی لاس پر تیر کړ،
شکر مرمۍ خونه دی پورې وتلې.
د کړکۍ په کونجونو کې ماتې آینه پر امسا پورې وهلې، کړنګ کړنګ سو. له بهر یې د کوټې منځ ته سرور هیسته کړ. کوټه تکه توره ښکارېده، دیوالونه لوګي وهلي وو. د مرغۍ چیغه په خود کړ، مخې پسې ور واړوه، د چنار له منځه غږ راته. د ونې پورته څانګې غوڅې سوې وې. ده په مرغۍ پسې کتل چې څو پرله پسې ډزې سوې. مرغۍ غلې سوه که والوته. د غولې په منځ کې د څا خواته ورغی، سلواغه یې نه وه، تسمه شکېدلې وه. څرخ یې وڅرخاوه، د زنګنې ګرارۍ ګرهارۍ سو. د څا دننه د اوبو پر سر خلی خاشی ولاړې وې. کوڅې ته تیر سو، د ګاونډي له کوره دوه ناشنا خیرن ماشومان راووتل چې پر دې سترګې ولګېدې، په منډه خپل کور ته ننوتل. حاجي له ځان سره وبڼېده،
بیرته به څنګه کډه کوم؟
امسا یې ولګوله، سر یې ټیټ واچوه، ورو ورو د تشې کوڅې کوز سر روان سو. د دوی سیمه امن سوې وه، خو حاجي تر ژبې لاندې همدا خبره کوله.
په ښار کې به کرایه نوره څنګه ورکوم؟
صبح د هارون باچالونم سره مخ آشنايي. هغه د پښتو موسیقي هغه هنرمند دي چې کلونه کلونه یې پښتو موسیقي کړي. هغه تل هڅه کړي چې په کیفی لحاظ پښتو موسیقي پورته کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه دوه زمزمي چې له هارمونی سره یې کړي وړاندې کوو.
ورېښمین خیال
اپنے جھوٹ وعدے
apne jhoot vaada karke apne jhoot vaada karke aaj hamari umar badha Yeah.